نه خبری مجلات استاسی هر کلی کوم په دې خبری مجله کې پر یشمیر نور راپورونه سر بیره ولسمشر حمید کرزی په قندهار کې د روسي پیشو په حق له سرګندونه کړي په پیل کې پام کړی د دې مهال خبرونو ته ویان جنغه الکوزی
امریکایي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې یو مشکوک اسلامي اروپایي وژلی. د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د ایران په وړاندې په پالیسۍ کې د سمدستي بدلون کوم دلیل نه ویني، او د امریکا پوځ وایي یوه صرفي اپاچي الوتکې نن په عراق کې غورځېدلې. پوره خبرونه واورئ. امریکایي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې یو مشکوک اسلامي اروپکی هغه مهال ووژه چې د سپرلۍ موټرسایکل یې امنیتي پوستې ته ونه دراوه او خپله ماشینګړۍ راوویستله. د امریکا پوځونو وویل دغه سړی د زابل ولایت د پلازمېنې قلات په ختیځ کې وژلی. پوځ ویلي دغه سړی په موټرسایکل باندې د سپرېدو په وخت کې په ډېر صورت کې موټرسایکل پوستې ته نږدې کړ او د خبردارۍ خیال یې ونه ساته او عسکرو پرې ډزې وکړې او ویې واژه. وروسته معلومه شوه چې دغه سړي په ځان پورې چاودېدونکي مواد تړلي وو او د ټوپکو ګولۍ هم ورسره وې. د امریکا د پوځ ویان ډګرمن جیری اوهیرا وایي دغه ناپېژندل شوی کس یو بهرنی مشکوک اسلامي مبارز وو او غوښتل یې په امریکایي عسکرو حمله وکړي. اروپایي کمیسیون نن د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په باب د سم او صادقانه څېړنو غږ وکړ. د اروپایي کمیسیون ویان ایما اودوین په برسل کې خبریالانو د ایران د تیرو جمعې د ورځې دوهم ځلي انتخابات تر یو شمېر بندیزونو او فشار لاندې ترسره شوي دي. د زیاته کړه اروپایي اتحادیه په انتخاباتو کې د بېنظمیو ادعاوې ډېرې جدي بولي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ مشر هاویر سولان نن وویل په انتخاباتو کې د احمدی نژاد د بری وروسته داسې کوم دلیل نه ویني چې د ایران په وړاندې د اروپایي اتحادیې په پالیسۍ کې سمدستي کوم بدلون راشي. سولانا وویل دی له تهران سره په پخوانیو تړونو کې د بدلون راوستلو مخکې منتظر دی او ګوري چې د ایران نوی مشرتابه څه کوي. د اروپایي کمیسیون ویاند اودوین د غراز وویل د احمدی نژاد په ټاکنې سره به چې زیات شمېر خلک یې د سخت دریځې په توګه پېژني د دوی په اولیتونو کې کوم بدلون رانشي.
There have throughout been four major priorities. There is the WMD issue, human rights, terrorism, the situation in the Middle East.
په عمومي ډول څلور د لومړیتوب چارې مو په مخ کې دي: د ډله ییزې وژنې وسلو مسله، بشري حقونه، تروریزم او د منځني ختیځ حالات. له ایران سره زموږ په معاملې کې دغه څلور اولیتونه دي او د اشخاصو د بدلون له امله پکې بدلون نه راځي. د انګلستان لومړي وزیر نن په لندن کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې اروپایي اتحادیه د تهران په وړاندې په نرمۍ سره اقدام وکړي او په ایران یې غږ وکړ چې د هستوي پروګرام په اړه خپلې ژمنې دې په ځای کړي. د ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځ وایي یوه امریکایي اپاچي څرکې الوتکه په عراق کې راغورځېدلې ده. د پوځ ویان ډګرمن کلیف کنټ وایي په الوتکه کې دوه تنه عمله سپاره وو او نن د بغداد په شمال کې د تاجي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې غورځېدلې ده. د ویلي تر اوسه د الوتکه د غورځېدو د لامل او د مرګ ژوبلې په اړه څرګندونې نه دي شوې. له بلې خوا په بغداد کې په سړک کې د یو ښخ شوي ماین د چاودنې له امله دوه تنه ملکي عراقیان مړه شول. د سیمه ییزې شورا غړي حارس النعیمي د پیښې صحنه داسې بیان کړه: نن سهار د اتنیمو بجو په شاوخوا کې مونږ د کور بهر ناست وو چې د یوې سترې چاودنې غږ مو واورېد. د پېښې ځای ته ورغلو، یو موټر مو ولید چې دوه تنه پکې شهیدان شوي وو. کله مو چې پوښتنه وکړه، خلکو وویل د سړک په څنګ کې په یو کانکریټي ځای کې ښخ شوی بم خلاص شوی. دغه راز نن د بغداد نړیوال هوایي ډګر له درې ورځو بندیز وروسته چې له یوې انګلیسي کمپنۍ سره د امنیتي تړون په سر د لانجې له امله تړل شوی وو، بېرته پرانستل شو. خی ارخو مشو و یهودیانو په غزه کې یو ورځ وروسته له هغې چې کورونه په بلدوزر روان شول، دورانه شوو کورونو په ځایونو کې سفرې وهلې دي. د یکشنبې په ورځ د مېش ځایونو دورانولو په مهال شل تنه ټپیان او یو سرتېری هغه وخت بندي شو چې دورانولو په چارو کې له عوامرو سر وغړاوه. دغه کورونه د غزې له تړانګې نه د اسرائیلو د وتلو د پلان په اساس ورانېږي. د اسرائیلو د لومړي وزیر مرستیال شیمون پریز نن وویل مېش شوي یهودیان په غزې کې راتلونکي نه لري. مشت کسان په غزه کې راتلونکي نه لري، نو هر څه چې رامنځته کېږي دا د تېر وخت تجربې دي او د پارلمان او حکومت له پرېکړو سره سم باید ترسره شي. مونږ پوهیږو چې د دغه مقصد د ترلاسه کولو په کار کې به له ستونزو سره مخ کېږو، خو دا کار نه درو او بدلون هم پکې نه راځي. عیني شاهدان وایي د سیند د غاړې په اوږدو کې دېرش تنو مېشت شوو کسانو د خپلو ورانو شوو کورونو په ځایونو سفرې وهلي. د اسرائیل پاوز د دوشنبه په ورځ ونه ویل چې د دغو سفرو په اړه به څه ډول اقدام وکړي. اسرائیل په تیلې چې له غزې نه ټول 21 میش ځایونه او د لویدیځې غاړې له 130 میش ځایونه یوازې 4 لرې کړي. له نظرونو نه معلومیږي چې زیات شمېر اسرائیلیان د دغه پلان ملاتړ کوي، خو یوازې ښي اړخ یې میش شوي کسان یې مخالفت کوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه ملازادی رادیو څخه واوریدل. محترم اوریدونکو، خبرې مجلې ته یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. که تر پایه سره پاتې سئ نو دا مطالب اوریدلی سئ. ولسمشر حامد کرزی د میانشین په ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په هکله څرګندونې کړې، په داسې حال کې چې د عملیات یې بریالي ګڼلې خو پر مرګ ژوبله یې خواشیني څرګنده کړې.
موږ هیله دا چې برامدمار او دغه کسان ځان د بیگانه د استعمال څخه وژغوري او د خپلې خاورې په خلاف د دې وطن زامن ونه دري.
د هلمند ولایت د موسی قلعه په ولسوالۍ کې دوه وسلوال نیول سوي او هلته هم تصفیوي عملیات دوام لري. د کونړ سیند یاغیسوي او خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی، او د ایران نوی ولسمشر د خپل حکومت د جوړولو په هکله څرګندونې کړي دي. په پیل کې پام وکړئ د دې مهال کورنۍ خبرونه ته. ویان نسیم شفق. خوږ اوریدونکو، داسې معلومیږي چې کومه ستونزه ده خو راوسو لومړی مطلب ته. د قندهار ولایت د میانشین په ولسوالۍ کې د دولتي او د ائتلافي ځواکونو د وروستیو عملیاتو وروسته چې له عمله یې زیاته مرګ ژوبله رامنځته سوې، ولسمشر حامد کرزي په خپلو څرګندونو کې په داسې حال کې چې دغه عملیات بریالي وبلل، خو د دغو عملیاتو په ترڅ کې یې په رامنځته سویو مرګ ژوبله خپله خواشیني څرګنده کړه. ولسمشر کرزی نن د کابینې غونډې ته خبرې وکړې. د ولسمشر د دې خبرو تفصیل به د حمید محمد په راپور کې واوري.
ولسمشر حامد کرزی په تاسې حال کې چې د قندهار ولایت د میانشین په ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات بریالي او د مخالفو ځواکونو لپاره یوه ستره ماتې وبلله، خو د دغو عملیاتو په بهیر کې به رامنځته شوی مرګ ژوبله خپله خواشیني وښودله او وویل چې له 1300 کلونو را په دېخوا افغانان په یو یا بل نوم وژل کېږي. نوموړي چې د دوشنبه په ورځ د کابینې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې ملا محمد عمر او یا د هغه په څېر نورو کسانو ته پکار دی چې د پردیو له مزدورۍ څخه لاس په سر شي او افغان ځوانان دې د خپل هیواد په ضد نه کاروي او د مرګ کومې ته نه لېږدوي.
په داسې حال کې چې موږ د افغانستان خلک د تروریزم په شکست د طالبانو د تحریک چې په هغه وخت کې حکومت په لاس کې دی، د استبداد په خلاف، د ظلم په خلاف او د وطن فروشي په خلاف مجادله کو روان یو او څه چې دوی کې هغه د افغانستان په خلاف بولو. اما دا مهم نه ده خوښه چې د افغانستان خلک تر قیامت په هر نامه چې وي، په هر خوا کې چې وي، د مرګ سره مخامخ وي او د تباهۍ سره مخامخ وي. موږ هیله دا ده چې برامدمار او دغه کسان ځان د بیگانه د استعمال څخه وژغوري او د خپلې خاورې په خلاف د دې وطن زامن ونه دري.
خاغلی کرزی د خپل سرګندونو په ترڅ کې د میانشین په ولسوالۍ کې د روسیو نخټو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ ته هم اشاره وکړه او ویل چې اوس دواړو هیوادونو موافقه کړې ده چې په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو په تبادله کې لا زیاته همکاري وکړي. البته دغه موافقه د پاکستان له ولسمشر جنرال پرویز مشرف سره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس تر خبرو وروسته د دوی او د پاکستان د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو په محل شوې ده. د میانشین ولسوالۍ ته د طالبانو او د القاعده راتګ او په دې ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نظرونو تبادله د دې لامل وګرځېد چې د امریکا جمهور رئیس ښاغلی بوش د پاکستان ولسمشر ته ټلیفون وکړي او همدارنګه له هغې وروسته د پاکستان ولسمشر ښاغلی مشرف ماته ټلیفون وکړي. موږ شاوخوا 2-5 دقیقې په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې او له دغو خبرو 2 ورځې وروسته ښاغلی مشرف د دویم ځل لپاره ماته ټلیفون وکړ چې په ترڅ کې په ځینو داسې اقداماتو موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو تبادله هم ګټوره شي. هغه کرزی د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې په ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده او د هیله مند چې هغه به هم ګټور ثابت شي. د قندهار ولایت د میانشین په ولسوالۍ کې دغه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې طالبانو د یو دیرشو په شاوخوا کې دولتي مامورین او امنیتي چارواکي برمته ونیول او د میانشین د امنیت قمندان په ګډون اووه تنه اعدام کړل. خو د دولتي ځواکونو لخوا د ترسره شو عملیاتو په ترڅ کې د 178 طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا یادونه ورته چې په تېرو دریو کلونو کې دا د طالب جنګیالیو او دولتي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړۍ او سخته نښته وه. حمید مومن، د ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل ولسمشر حمید کرزی د قندهار د میانشین په ولسوالۍ کې عملیات بریالي بللي، خو پر مرګ ژوبله یې خپله خواشیني څرګنده کړې. د ازادۍ راډیو ته غوږیست. او اوس په مکړه د دې مهال کورنۍ خبرونه ته چې زما همکار نسیم شفقی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې د طالبانو دوه تنه قمندانان نیول شوي دي. د کندوز په ولایت کې د چاردرې د سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له امله ګڼ شمېر کورونه او ډېره اندازه کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. او د لوګر په ولایت کې یو پخواني جهادي قمندان نن د بېوسلې کولو پروګرام ته وسلې او مهمات وسپارل. پوره خبرونه واورئ. د هلمند په ولایت کې د دولتي ځواکونو د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې د موسی کلا په ولسوالۍ کې د طالبانو دوه تنه قمندانان له وسلو، مهماتو او ځینې ضروري اسنادو سره نیول شوي دي. د هلمند والی ویان حاجی محمد ولی په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي دي چې نیول شوي طالبان یو ملا فضل الحق او بل ملا شیر محمد نومیږي. د زیاته کړې ده چې دا اوس د هلمند ولایت په نوزاد، واشیر، خانشین او دیشو په ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي. تر اوسه طالبانو د دولت له لوري د خپلو دغو نیول شویو کسانو په اړه څه څرګندونې نه دي کړي. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې د سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له امله ګڼ شمېر کورونه وران شوي او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال خبر راکوي چې د چاردرې ولسوالۍ د یتیم، عمرخیلو، عیساخیلو، احمدزیو او جنګل عرب په کلیو کې د سیند د اوبو د ناڅاپي ډېرېدو له امله خلک ندي توانېدلي خپل اړین کالي او نور توکي له کورونو څخه وباسي او د سیمې کرنیزې ځمکې چې شولې، پالیزونه او درمندونه پکې و اوبو وړي دي. په خبر کې راغلي چې زیانمن شوي خلک دښتو ته وتلي او سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د هوا د ګرمېدو له کبله اوبه ډېرې شوې دي او په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو د راوتلو څخه رپوټونه ورکول کېږي. د سیلابونو له کبله د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې تر اوسه تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د وسلو ټولولو یا جی ډی آر د پروګرام په لړ کې نن د لوګر ولایت یو پخواني جهادي قمندان ډاکټر فضل الله مجددي یو اندازه وسلې او مهمات د دفاع وزارت ځواکونو ته وسپارل. ډاکټر مجددي د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه وسلو کې 2 میله اګایس، 1.15 میلی متری توغندی، 1.28 میلی متری توغندی، 1 میل 2.8 میلی متری هاوان، د زیو وو فالتو میلونه، 3 میله زیکو یو، 4 د دهشکی فالتو میلونه، 1 میل سلډزی ماشیندار، 2 میله کلاشینکوفونه، 8 میله یو لزدزی او نور د درنو او نیمه درنو وسلو ډول ډول مرمۍ شامل دي. تر دې وړاندې هم دغه جهادي قمندان په څو پړاوونو کې خپل وسلې او څه باندې دشتونه ډول ډول مهمات د جی ډی آر لړۍ ته ورسپارلي وو. او د امین جان خوستی د صرافی د راپور لمخې نن د کابل د اسعارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېدي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او لس پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سلنګ پاوند 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومانه 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 820 افغانۍ. دا و د دې مهال کورنۍ خبرونه.
مجاغل ازادي رادیو څخه اوري لکه څنګه په خبرونو کې مو واوریدل، په هلمند کې د طالبانو دوه تنه قومندانان د وسلو، مهماتو او اسنادو سره یو ځای نیول شوي دي. په دې اړه د هلمند ویان حاجی محمد ولی د هلمند والی ویان حاجی محمد ولی ویلي دي چې د هلمند د موسی کلا په ولسوالۍ کې دا قومندانان نیول شوي دي. همدارز نوموړي زیاته کړی چې همدا اوس د هلمند په نوزاد، واشیر او نورو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي. په دې اړه د جاوید احمد وفا راپور واغو.
پایین منکی د طالبانو د وطن کمانډانان د وسلو مهماتو او اړینو سره د سره جګړې په سبي په دې اړه د هلمند والي وحید حاجی محمد ولی رازاری راډیو ته وویل د هلمند مساکله په ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو په داسې حال کې په یو کور کې د طالبانو د وطن کمانډانان ونیول چې وسلې او مینونه ورسره وو.
او مینه نور سره دې دې سره دې غوښتل چې دلته یو ځای په لار کې مینه نه پکې او دې غوښتل چې دلته یو شرشور کې چې هغه مینه نه پکې بیا ترونه او څه دې وڅې دا اوس په مقاومت مو کوي دا دې څه پاتېستونه او چې زه نه څه دې څه نه ویلم دې د ټول چلاو سره دا ولا خلاص سره دې
دغه څنګه هم دا اوس تصویري عملیات د هلمند په نوزاد او شیر خانشین او د شول صالح کې روان دي.
انسان او نوزاد ورسره د چینې دي چې په لار کې د ساکنه وو چې دا مګر څه و دا هغه څه پس چې ما چې نه دا نوزاد ورسره مربوط دي چې له نو څخه چې دې دې عملیات شروع دي او څنګه څنګه تقریبا کمانډانټ د امنیتر څلې د شیر په ورو کې انته په عملیات په او سم کسان تقریبا یا یو سلشن کسان در ریگستان پا ورسوانی که نکر خانشین او دیشو او پا او زمین عملیات بخواد
دا په داسې حال کې ده چې په دې عملیات کې د طالبانو د کسانو د نیولو په اړه تر دې مهاله خپله طالبان نور څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې دا تصفیوي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې د هلمند په ګاونډي ولایت کندهار کې عملیات پای ته رسېدلي. د کندهار د چارواکو وینا چې په دې عملیات کې تر سلو زیات طالب جنجالي وژل شوي او په لسګونو نور یې ژوندي نیولي دي. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
په راپور کې مو واوریدل د هلمند د مسخله په ولسوالۍ کې دوه قومندانان له وسلو سره یو ځای نیول سوي او د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي.
د آزادۍ راډیو په سیالۍ کې ګډون وکړئ او جایزه وګټئ.
له هیجانه ډکه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د آزادۍ له راډیو څخه
ستاسو په کلی او خار کې ستاسو اتل څوک دی؟
لخپل محلي اتل څخه ملي اتل جوړ کړئ.
د دغه اتل په هکله کیسه په دوو مخونو کې ولیکئ او آزادۍ راډیو ته یې راولېږئ.
موږ ستاسو کیسه لولو.
د هغه چا کیسه چې ستاسو په ژوند کې بدلون راوستی، مثلا یو ډاکټر، یو معلم، یو ګاونډي، یوې انا او یا هم خایي ستاسو د سیمې ولسوال.
د جوړې یو هیئات ستاسو له لیکونو ګټونکې اعلانوي. تر ټولو ښه جایزه به تر ټولو ښې لیکنې ته ورکړل شي.
نورو لسو لیکنو ته هم جایزه ورکول کیږي. خو تاسو ټولو ته چې په دې سیالۍ کې ګډون کوئ، د آزادۍ راډیو جنتري چې پکې زموږ د خبریالانو عکسونه چاپ شوي دي ورکول کیږي.
نو دا کیسه هم د نن ولیکي او موږ ته یې راوستوي او زموږ غټه جایزه خپله کړي. د ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ځان وژنو خبرونه په وروستیو کلونو کې زیات اوریدل کیږي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وژنو لامل د نجونو او کندو په زور ودول او په دښمنۍ کې د بدو په نامه ورکول ګڼي. د ننګرهار ولایت د بیسودو د ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې نور به په خپل ولسوالۍ کې چاته اجازه ورنکړي چې لنجونو او شوزو سره زیاتۍ وکړي سي. او دوی به راځي چې په ګډه دغه راپور د خان محمد سین په دې اکله راپور جوړ کړی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د ننګرهار ولایت د بیسودو د ولسوالۍ ګڼ شمېر قومي مشرانو د دغه حقیقت په درکولو سره چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ځان سیزنې او ځان وژنې تر ټولو لوی سبب د دوی له خوښې پرته نکاح کول او ودول دي، پریکړه کړه چې نور به په خپله ولسوالۍ کې د نجونو او ښځو د زور او جبري نکاح او ودولو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د سارنې او څېړنې د څانګې مرستیال شمس الله احمدزی د آزادۍ راډیو ته وویل
که موږ خپله ځیر شو، د خپله د نکاح عقد له دوه اساسي رکنو نه چې ایجاب او قبول جوړ دی، خو په تاسف سره چې موږ په اکثرو محالاتو کې اصلا دغه اصل ته پاملرنه نه کیږي. جبری ودونه کیږي چې ناوړی پیښه منځته راځي او کچیر د اسلام د اساسات سره سم چلن وشي خځې ته د حق ورکړ شي ایجاب او قبول منځته راشي بادي د ستونزې نه پیدا کیږي همدا علت چې ورس پر ورس د ګرافت خصوصي او د ځانوجنې د زیاتیږي
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کارپوهان وایي نه یوازې دا چې د افغانستان په ډېرو ځایونو کې نجونې د دوی له خوښې پرته ودیږي بلکې د کونډو شرعي او مدني حقونو ته هم لکه څرنګه چې لازمه ده پام نه کیږي او د دې په څنګ کې په ځینو سیمو کې د یو لړ تربګنیو شخړې د یوې جلۍ په ورکړه اواروي چې تر ډېره حده دې کار نوې نوې ستونزې زېږولې دي بیا هم شمس الله احمدزی وایي
په افغانستان کې اکثرا د تفریق او د طلاق مطالبې چې کېږي اصلي انګیزه یې دا ده چې موږ د وطن په اکثرو ځایو کې د ناوړه دودونو په جریان کې پلارونه او میندې بېلې دي نه چې خپل د لور هغه رضایت په نظر کې ونیسي دوی جبري سره داسې کسانو سره چې سنن ډېر تفاوت لري او یا بیخي هغه سره کوم شناخت هم نه لري هغو ته یې په نکاح کې او بعد دوه کالو درې کالو داسې ستونزې پیدا کیږي چې په دې حساب دوی بیا مجبوره کیږي چې یا ظاهري دواونه استفاده وکړي یا ځانونه وسوځي یا نورې داسې پیښو ته اوچه وکړي چې د دوی ژوند سره په خطر کې شي
د بشر د حقونو د کمیسیون د څرګندونو له مخې دوی په وړم کال کې د ښځو او نجونو د ځان سیزنې 11 پروسه کال 13 او سه کال 15 پیښې ثبت کړي دي د دې لپاره چې د دې ستونزې مخنیوی وشي دې کمیسیون پریکړه کړې چې د هیواد په ولایتونو کې خلکو ته د ښځو د حقونو د پوهېدو په مقصد لنډمهالي کورسونه پرانیزي دغه کورسونو په ډېرو ولایتونو کې ښې نتیجې ورکړي هم دي خان محمد سین د ازادۍ راډیو کابل
د کابل او کنر سندونه د سفسفانه کې دوه لامله د ننګرهار ولایت په سرګونه کورنۍ زیانمن سوي او یو شمیر یې په ټاپوګانو کې سوي دي د راس په زرګونه حاصل خیزم ځکې له منځه تللی دي د کلیو او بیا رغونې د پراختیا وزارت چې له پخوا څخه د دې ډول اړو خلکو په مرستو ژمن و د دفاع وزارت څخه د سرخي الوتکو د مرستې غوښتنه کړې ده د دفاع وزارت د خلکو د ژغورنې لپاره دوه سرخي الوتکې ننګرهار ته ولېږلې چې دغه سرخي الوتکو د یکشنبې په ورځ تر مازدیګره د بند پاتې شویو کورنیو د ژغورلو په هڅو کې بوختې وې په دې اړه له سیمې څخه زموږ د خبریال شیرشاه همدم راپور ته پام وکړئ
دا د دفاع وزارت د هغو ترخي الوتکو غږو چې د یکشنبې تر مازدیګره د کامې او بیسودو د ولسوالیو ترمنځ په ټاپو کې سلګونه بند پاتې شوي ماشومان او ښځې خوندي ځایونو ته انتقال کړي د دولت د دغه اقدام له امله د سیمې خلکو خوښي څرګندوله او د نورو مرستو هیلې هم درلودې د ننګرهار ولایت مرستیالو د بیړنیو مرستو د کمیسیون مشر ډاکټر محمد آصف قاضیزاده په یوې خبري غونډه کې د زیانمنو شویو سیمو او زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو په اړه معلومات ورکړل نوموړي وویل
چې د سره رود د سود خېمې کامې ګشتي مومندري لانپور د ولسوالۍ دي دې کې هغه کورونه چې د خطر لاندې دي تقریبا ټول 200 کورونه دي او د دې نه چې وړل شوي کورونه دي 320 کورونه وړل شوي تر اوسه پورې او زراعتي ځمکې تقریبي انداز یعنی دا ډېر بدقیق نه وي خو 8320 جریبه ځمکه تر اوسه پورې وړل شوې ده او دا ورځ په ورځ د تعداد زیاتېږي د دې خانه مثلا پول د 201 کورونو سره چې په دې نږدې منطقو کې د خوراکي موادو کومک شوی او 101 خیمې په مختلفو ځایو کې د خلکو ته ورکړل شوي دي کومکونه د دې خلکو د رئیسو په وجه باندې وځندېده انشاءالله نن او سبا به کې به په زیاته اندازه نور هم خوراکي مواد او خیمې د خلکو ته تجزیه کیږي چې د ټولو خلکو مشکل حل شي
خو دغه مرستو لا تر اوسه د زیانمنو شویو کورنیو ستونزې نه دي حل کړي د بیسو د توختي تنګي ګردي کڅ د کامې د ذخیرو د ګوشتې د کوزې بېلې او برې بېلې او د جلال آباد ښار د افغان مینې خلک لا تر اوسه هم د نورو خطرونو د ګواښ سره مخ دي د خلک بیړنیو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د بیړنیو مرستو تابعې کړې ده او ټولو اړو کورنیو ته به کافي مرستې ورسیږي
د بیسودو ولسوالۍ خلکو ته د مرستې لپاره حکومت سرخي الوتکې لېږلې د سرکانو ولسوالۍ اړوند کوچیان د کورنیو څخه د کنر سیند راتاو سوي او هر شپه د دې ویر سره چې نوموړي کورونه سیند په خپلو سپو کې له ځان سره یوسي خلک د حکومت او خیریه ټولنو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي په دې اړه د روح الله انوري په دغه سیمه کې د یو شمیر کوچیانو شکایتونه راټول کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ما نوم محمد طاهر دی، د دیلی اوسېدونکی یم. د اشتباهه د ټوپانو څخه وکړل او بعضې خلک چې کیندي دي هلته حصار هم دي، خو ډېر سخت مشکلات دي. هغو خلکو سره اوس سیم ډېر مچت ختلی دی، ګودرونه هم نشته دي، او هغه چې حکومت کوم مرسته ونه کړي نو هغه خلک کېدای شي چې د سر او د ذهن دغه تاوان ورته ټول ورورسېږي. نو باید چې هغه خلکو سره حکومت کومه مرسته وکړي او راپورې باسي.
محمد عمر ده د کوچان بلې اوسېدونکی ده. ملک محمد نور زین په قام هم کوچی یم. دا چې موږ پښتانه باندې زیاتې کړې هلته په داګي سار دي، کوچان داګي سار دي او لږې کړې راپور وتلي دي. زه پښتانه باندې ماشومان موږ هم هغه سار دي، پښتا د خپل ورون سره هلته راپور وتلي څو چې دا یې مشکل دلته وینو. نور زموږ ماشومان ټول په یو ژمنې سار دي، زیات ماشومان هلته سار دي. موږ د حکومت نه دغه مرستې غواړو چې موږ دې د ټوپانو په ذریعه باندې نشي راپور وتلی. په دې چې زموږ ډېرې جالې واوښتلې، سامانونه رانه سیند جوړله. اوس د حکومت نه موږ واضح دا غواړ کومه غواړو چې موږ سره اجازهو په ذریعه باندې دا وشي چې زموږ ماشومان امن کې راپور وځي. که چېرته په جالو کې راپور باسو نو دغسې حادثه پېښه نه شي، لکه څنګه چې سامانونه راپور باسو راایستلم او هغه ټول سیند جوړل. حتی چې زموږ اوس هم دروازې او دغه ټول پلیسین کې روان دي، خلکو ټول ونیول.
قاري لال محمد دی، د کوچانو ویلي اوسېدونکی یم او په قوم باندې مه یم. څه داسې حالات وو، کیسه د سر نه داسې وه چې اوبه ناسته کې یو دم زیاتې شولې، په کورونو په پټو راواوښتلې. موږ بس کور نه راووتو، نو کوچا کره ټوپ خپل ټوپ وخپلې، هغه چا کره نه به د ګاونډي او خوشه کلونه راوغوښتل. خپل دوستان سرونه راویستل، فقط سامانونه هم پاتې شو. څه جالو کې واوښتل، څه زده کې ډوب شول، څه سینوي وړل او به دغه سرونه فقط راویستل. اوس ډېرې کړې زموږ هلته پاتې دي. دا موږ ځکه خلک راپورې وتي څلور نیم سوه کړو کې موږ د هغې څلورمه سم نیو راوتلې.
د ازادي رادیو ته خوښ یاست. د خبرو مجلې په روسي برخه کې به یو سیمیز راپور واوري. د ایران نوې ټاکل شوی جمهور رئیس محمود احمد نژاد د اعتدال د پالیسی د غوره کولو خبرې کوي او وایي چې د نوموړي حکومت به د ټولو ایرانیانو په خدمت کې وي. احمد نژاد په اسانی وکړې سول چې د جمعې د ورځې د دوهم پړاو انتخابات له پخواني جمهور رئیس اکبر هاشمي رفسنجانی څخه وګټي. ډېر ایرانیان اوس هم اندېښمن دي چې هغه ریفورمونه چې اصلاح غوښتونکي جمهور رئیس محمد خاتمی پیل کړي وو، د محمود احمد نژاد د حکومت په دوره کې به شاته وغورځول سي. ځینې څارونکي دا اندېښنه هم لري چې په ایران کې د بشري حقونو وضعیت به نور هم له بد حالت سره مخامخ سي. د ازادي راډیو خبریالي ګلناز اسفندیاري دې موضوع ته کتنه کړي او یو راپور یې جوړ کړی چې مهم ټکي یې عارف عثمانزی وړاندې کوي.
د ایران نوی ټاکل شوی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د یک شنبه په ورځ ویل نو مولای با خپل راتلونکي کورنی سیاست کې د اعتدال لاره غوره کړی. هغه زیاته کړه
در بخش داخلي اعتدال مشی دولت خواهد بود، هر نوع افراط و تفریط.
په داخلي چارو کې به اعتدال د حکومت پالیسی وي. د خلکو په حکومت کې تندروي او سخت دریځي ځای نه لري. دا به د دې معنی ولري چې له ټول قدرت او ټول توان، ټول امکاناتو، صلاحیتونو او کفایت څخه به د خلکو په حکومت کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو، ملي ویاړ او د ټولو خلکو پرمختیا ته به زیاته پاملرنه وشي.
احمدی نژاد په د اوګست په میاشت کې د حکومت چارې ترلاسه کړي. نوموړی چې د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد غړی دی، د خپلو مخالفینو لخوا د سخت دریځه په حیث نومول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د یکشنبه په ورځ د پراخ نظرۍ، اعتدال، ملګرتیا، ترحم او غمخوارۍ خبرې کولې. زیات شمیر څارونکي په دې باور دي چې د احمدی نژاد د حکومت په دوره کې به دننه په ایران کې د اسلامي موسسو په منځ کې کشمکش کم شي. خو دوی دا خبرداری هم ورکوي چې په سیاسي مخالفینو او فعالینو باندې به فشار ښایي زیات شي، چې په نتیجه کې به سیاسي او ټولنیزي ازادۍ محدود شي. محمد رضا خاتمی د ایران د مشارکت په نامه د عمده اصلاح غوښتونکي ګوند مشر دی. نوموړی د احمد نژاد د حکومت په وخت کې د لا زیاتو محدودیتونو خبرداری ورکوي. دی وایي چې اصلاح غوښتونکي به ښایي په کار کولو کې د ډېر احتیاط لاره غوره کړي. محمد علي دادخوا د بشري حقونو د مرکز ویان دی. نوموړی وایي
مسئله دیگری که بسیار جای نگرانیه، ایشون هیچگاه نه در هنگام تبلیغات قبل از انتخابات.
یو شای چه دیزیات اندیخنی ورده هغه داده چه محمود احمدی نژاد پخپل انتخاباتی مبارزه که او یا روز تل بریالی توب سخه پخپلو خبرو که پترگنده توگه و نویل چه ترکوم اندازه با نوموړی د بشری حقوق سخه د تیری پرولانده عملو کری. په دې خاطر د نوموړي د راتلونکو په اړه تبصره د اندېښنو او تشویشونو مجموعه ده.
د امریکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد په واشنگتن کې وویل چې د ایران نوی ټاکل شوی جمهور رئیس احمدی نژاد د دیموکراسۍ او ازادۍ ملګری نه دی.
محترم اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د پښتو خبرې مجله همدومره وه. خو د ازادۍ رادیو د دریځ